افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن سټېشن بده د چونګاش یا سرطان 28 د جولای 12 پیل خبرونه کیږي. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 23,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغېزمن سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمېر 500 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمېر تر 80 زیات شول سوی و، خو ځینې نورو رسنیو بیا د مړو شمېر تر 90 زیات بللی دی. د تېرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالي زیانونه په غزنی، میدان وردک او ارزګان کې خلکو ته اوښتي دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2000 کورونه قسمن تخریب او تر 2000 زیات څاروي تلف سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بېچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبریالانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پوځ وایي په جنوب کې د عملیاتو ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړي دي. خو روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قمانداني نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوبکا ښارګوټي کې د وسلو یوه ډیپو ویشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خپرو سوو تصاویرو کې د یوې لویې چاودنې صحنه ښکاري. ویل سوي په پیښه کې ګڼ روسي سرتیري وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. افغانستان کې سیلاب ځپلي وایي چې چای تر اوسه لازم لاسنیوی نه دی کړی. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبان وزارت وایي
50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 15 کسان زخمیان دي.
کندهار کې د درملو د سوداګرو پر ستونزو هم راپور خپرو.
تقریبا د دوايو مود روجې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا د دغه در وسه پر تقریبا د دې اوس په ګمرکې 50 درجه ګرمي ده. البته په مټرانو کې ولاړ دي.
افغانستان کې د جعفری فقهي ځینې پیروان وایي چې طالبانو یې لټولني د ورکولو هڅې پیل کړې. وایي
مسله پولیس مشورت مردم
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي.
دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپل وی، هغه ډول چې اړینه ده لا ورسره مرسته نه ده سوی او باید هر څه ژر یې لاسنیوی وسی. دوی وایي چې سیلابونو ورته پراخ مالی او زیانی زیانونه اړولی دي. کورونه نړیدلی او ورسره د دوی رسیدلی فصلونه هم سیلابونو تباه کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په پکتیا کې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د مبارزې ریاست وایي د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ او یو شمېر نورو سیمو کې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. طالبانو پورې اړوند باختر خبری اژانس لیکي راوتلو سیلابونو لسګونه کورونه هم ویجاړ کړي. په روزګان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی او میدان وردګ کې هم د سیلابونو له امله ځاني تلفات لسګونو کسانو ته رسیږي. په دې ولایتونو کې سیمه ییزو طالب چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو له مخې تیرو نږدې وو ورځو کې سیلابونو له امله د مړو شویو ټولیز شمېر شپږ نوي تنه دی او لسګونه نور ټپیان دي. که څه هم طالب چارواکي او تر خوا یې نړیوال خیریه بنسټونه سیلاب ځپلو ته د مرستو له ورکړې خبر ورکوي، خو سیلاب ځپلي وایي هغه ډول چې اړین نه ده لاسنیوی یې نه دی شوی. د روزګان د چوری ولسوالۍ د ګودرکلي یو قومي مشر ظاهر خان ازادي راډیو ته وویل سیلاب د دوی کلی له یو مخه نړولې، حاصل خیز ځمکې ور تخریب کړي، خو د مرستو درک نشته.
نو
د روزګان یو بل سیلاب زپلی مرزا ول هم ازادي راډیو ته وویل په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو اورښتونو د سیلابونو د راوتو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ په سر کې خبرداري ورکړ چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د زیاتو اورښتونو له امله سیلابونه راووزي. د جمعې په ورځ طالب چارواکو وویل د وروستیو تیزو اورښتونو، سیلابونو او غرخوېدو له امله د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اړوند د دارچڼو سیمې څخه تر تیرنګ سیمې پورې شاوخوا 8 کیلومتره سړک د تګ راتک پر مخ بند شوی دی. همدارنګه د کونړ نورستان مرکز پر مسیر د کوردر پل په بشپړ ډول ویجاړ شوی او پر همدې مسیر په کاشکو او خان منډله سیمه کې سیلابونو ریګونه او ډبرې د سړک سطحې ته راوړي چې له امله یې دا لاره تر ننه د ټرافیکو پر مخ بنده ده. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت چارواکو ژمنه کړې وه چې نن به د راوتلو سیلابونو په اړه بشپړ جزئیات ازادي راډیو سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دا ژمنه پر ځای نه کړه. ویلو ته چې څه کال افغانستان د طبیعي پیښو له امله ډیر زیان لیدلی. له سیلابونو وړاندې په پکتیکا او خوست کې زلزلې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه کړل او نږدې 3,500 نور ټپیان شول او تر خوای زرګونه کورونه ونړېدل.
ومردل چې افغانستان کې د وروستیو سیلاب وروستۍ ورځو سیلاب ځپلی وی هغه څه چې لازمه ده لاسنیوی نه دی سوی. خود طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وی دوی تر خپل وسه له زیانمنو سو کسانو سره مرسته کړې ده. دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی څخه مې شبه مخ کې د مرکې په ویل کې پوښتنه وکړه چې په وروستیو سیلابونو کې د زیانونو اندازه څومره ده.
د وروستۍ هفتې کې چې کوم سیلابونه راغلي دي 50 هیوادوال په شهادت رسیدلي دي، 15 کسان زخمیان دي، حدود کې د 1500 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي، د 2000 شاوخوا کورونه په قسمي ډول ویجاړ شوي دي، همداسې په زرګونه جریبه ځمکې زراعتي ځمکې سیلابونو خرابې کړي دي، مواشي په حدود کې د 2000 حیوانات مواشي ته طلب شوي دي.
اقانی صاحب، زیات زیانونه په کومو ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي؟
ځانی تلفات البته د روزګان په ولایت کې زیات دي. مالی تاوان کوم چې زراعتي ځمکې او دا بیا په غزنی او میدان وردګ دوه ولایتونو کې تقریبا سم
دا پهنی ادارې په روانو څاڅونو کې بیا هم د سیلابونو یا هم د ورښتونو اټکل کړي دي.
بلې، او دا واشنسې ادارې نن روزم په دغه د سیلابونو دا هغه اټکل کړي دي چې سیلابونه به باران او د سیلابونو اټکل کړي.
اړو کسانو ته د بشری مرستو یا د عجل مرستو رسولو په برخه کې څه اقدامات سوي دي؟ ځکه چې اکثره ولایتونو کې لارې هم بندې دي، ممکن د ځینو ستونزو سره مخامخ وي. دا چاره
کومکونه هغه خلک چې سیلابونو کورونه وړي دي یا ځاني تلفاتو ته رسیدلي دي، هغه سره لازم هغه کومکونه چې موږ سره په واکې او کومکونه سوي دي. بعض سیمې چې لږ لیرې پرتې سیمې وي سړکونه خراب شوي دي، هغوی ته هم کومکونه په لاره دي، انشاءالله هغوی ته به هم کومکونه رسیږي.
بلې، خانی صاحب، په دغو زیانمنو سو سیمو کې خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده تر هغو چې مرستې ورسیږي یا لاسنیوی کېږي، دوی کوم ټکي په پام کې ونیسي چې د نورو زیانونو مخنیوی وسي؟
بله، د خلکو ته موږ مخکې هم د دې هواشناسي ادارې چې کوم دغه موږ دغه نشر کړی دي، هغوی ته مو ویلي دي که تاسو د سیمو کې یاست چې هغه د سیل په مخ کې تاسو کولای شئ په موقت ډول د خپل سیمو څخه لږ لیرې سي چې د سیلابونو راتلو په وخت کې تاسو محفوظ پاتې شئ. اوس هم دا سپارښتنه دوی ته څو وخت پورې د خطرات د سیلابونو طوفانونو کمیږي، هغه وخت پورې دې احتیاط وکړي. که په دې سیمو کې چې د سیلابونو راتلو خطر وي، دغه سیمو څخه په موقت ډول باندې ووځي. دا به د دې د ژوند د ژغورلو لپاره یو ښه وسیله وي.
بل یو وسیله ممکن دا همي چې په دغه سیلاب ځپلو سیمو کې ممکن د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره وي، په دې خاطر چې هوا توده ده. په دې برخه کې سپارښتنه ستاسو څه ده؟
بلکل، هغه سیمو ته اکثر ته موږ رسیدګي کړي ده. که بعضې سیمې پاتې وي، انشاءالله هغوی ته به ډېر ژر رسیدګي وسي. دوی ته به د سرپنا د مشکل چون خیمې دا به ورسېږي. همداسې دوی باید احتیاط وکړي، چون کله سیلابونه شان راشي د پاکو د اوبو سیستم خراب شي، احتیاط وکړي چې سمې صحیح پاکې اوبه وڅښي. هغوی څه استفاده وکړي چې د نورو ناوړو مریضۍ څخه په امان کې وي.
د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان محمد نسیم حقانی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو تازه څېړنه ښیي چې برېټانوي ځواکونه په افغانستان کې 45 تنه تر مشکوکو شرایطو لاندې وژلي. دغه څېړنیز راپور چې نن د بی بی سی لخوا خپور شوی وایي دغه مرګ ژوبله په 2010 او 2011 میلادي کلونو کې د برېټانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال ولسی خلکو ته اوښتې ده. نور لاجمل انسخه.
د برتانیا ځانګړي کومندوز وکونه د لسکونو ولسی افغانانو په وژنه تورن شوی. د بی بی سی تازه څېړنه چې د سه شنبه په ورځ خپره شوه په کې موندل شوی چې د هلمند په ولایت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د برتانیا یوې پوځي ډلې ممکن 45 ولسی وګړي په غیر موجه ډول وژلي وي. دا راپور چې د 4 کلنو څېړنو وروسته خپور شوی وایي په ځینو مواردو کې له ولسی خلکو څخه د وسلې په زور اعتراف اخیستل شوی دی. جنرال مارک کارلټون سمیت چې هغه مهال په افغانستان کې د برټانیا د ځواکونو کمانډان وو له دې وژنو خبر کړای شوی وو، خو د بی بی سی د ریپورت په حواله هغه نو توانیدل چې په دې اړه د برټانیا پوځي پولیسو ته ریپورت ورکړي. په ریپورت کې وړاندې ویل شوی د برټانیا د قوانینو په اساس د پوځي پولیسو عمومي کمانډان له خبرولو پرته د پوځي عملیاتو ترسره کول جنایي سرغړونه بلل کیږي. کارلټون سمیت چې تیر میاشت د برتانیا له پوز ګوښه شو په دې اړه د نظر له څرګندولو ډډه کړې. د بی بی سی د ریپورت لمخې د 2010 میلادي کال د نومبر لمیاشتې څخه د 2011 کال تر می میاشتې پورې موده کې په هلمند کې څو شپنی پوځي عملیات شوي چې پکې 45 تنه ملکی افغانان وژل شوي. د برتانیا د دفاع وزارت د دې ریپورت تر خپرېدو او څېړنو مخکې ویلي وو د دې ادعا د اثبات لپاره کافي شواهد نشته. خو ډګروال اولیور چې په 2011 کال کې په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو کمانډان وو د دې ریپورت خپرېدل ټکان ورکوونکي بللې وایي په دې اړه باید پراخې څېړنې وشي. د برتانیا پوځي پولیسو په 2014 کال کې وڅېړنه کړې و چې پکې راغلي وو د برتانیا ځواکونو د افغانانو په وړاندې تر 600 زیاتې سرغړونې کړې چې پکې په هلمند کې د 450 ولسی خلکو وژنه هم شامله ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وای نړی باید افغانستان له یادونه باسي ځکه د دې سازمان په وینا چې د دې هیواد تر نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخامخ او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
بهناز رسولی چې دوه کال وړاندې په خپل شخصي لګښت په هرات کې د جامو ګنډلو کارخونه جوړه کړې وه وایي د طالبانو له راتګوروسته یې ټول کار روزګار وپاشل شو. هغې په خپله کارخونه کې د تولید شویو کالیو د پلور لپاره دوه هټۍ هم جوړې کړې وې، خو اوس وایي داسې مهال چې تازه یې کار روزګار ښه شوی و طالبانو هرات ونیو او د دې ټولې هیلې په اوبو لاهو شوې. بهناز ازادي راډیو ته وویل په خپل کوچني تجارت کې 600,000 افغانۍ پانګونه کړې وه، خو د طالبانو په واکمنېدو سره مجبوره شوه چې خپلې هټۍ چې ښځو پکې کالي پلورل بندې کړي او دې کاري کارخونه له پرمختګ پاتې کړه. نوموړې چې اوس کډواله د وای ل 600,000 پانګې ورته یوازې 150,000 افغانۍ په لاس ورغلي.
اما متاسفانه با آمد له بعد امر غد طالبان له راته ګروسته ملومړی مغازه را ټوله کړه. زکه ویریدم چې پلورون کې خځې دي هڅې نه کوم زیان ورته ونه رسیږي. تر خوای دي خځو انګیزه هم کم شوې و. یو شمیري کډوال شوي او زه هم اجباري کډوالۍ ته مجبور شوم. بخت را سره یاري ونه کړه او کارګامې و تړله.
بخت با ما یار نه بود او کارګار جمع کړم.
په ورسوي کلونو کې د بهناس په څیر ډیرو خلکو په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې وی او ځان په ګډونی یو شمیر نورو ته هم د کار زمينه برابر کړې و. خود طالبانو پر راته ګو افغانستان کې د بهرنیو د مرستو د بندیدو ترخوا لزګونه شرکتونه او نور وتاړل شول چې لامل یې لزګونه زره کسان بې روزګاره او لګو بې وزلي زیاته شوه. تر دې چې اوس مهال افغانستان د بشري ناورین تر ټولو بد وضعیت سره مخ دی. تازه د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي نړۍ باید افغانستان له یادونه باسي ځکه د دې سازمان له قوله چې د دې هیواد له نیمایي زیات وګړي له لوی بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کمیټې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې سړي خزي او ماشومان د مرستو د اخیستلو لپاره د سړک پر غاړه په کتارونو کې دریږي. په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې هم طبیعي پیښو زرګونه کسان بې کوره کړل او په دې هیواد کې بشري بحران لا ژور کړ. ملګرو ملتونو وړاندې ویلیو په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي د خوړو له کمی سره مخ دي او له دې شمیر 6.8 میلیونه له سختې لوږې سره مخ دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د 2022 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې 13 میلیونه افغانانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي دي. د خوړو د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ په 2022 کال کې په افغانستان کې د 23 میلیونه انسانانو سره د مرستو لپاره 1.4 میلیارد ډالرو مرستې ته اړتیا ده.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي څلور بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې لتیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینر درمل د کندهار په ګمرک کې درول سوي او شرکتونو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. دا چې ولی په دې راپور کې
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي لتیرو دوه میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرک کې لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرک کې وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیت سي.
تقریبا د دوايو مو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبب برای لاسي سبب دغه در وسه پوری تقریبا د اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. هلته په مټرانو کې ولاړ دي اولته په دا ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایو حکومت مرته وایو تاسو که غزپرانی د دې وای خمش خپل قانون حکومت وای سیدی قانون مرساج د قانون څخه خلاف نه یو. خو اوس وخت شرایط دی نه دی چې موږ دا قانون دا وخت سره وکړه قرار وخت ته وګورو بیا موږ دا خپل ځان و قانون ته برابر کوو.
د امیرختیا وزارت د خړو او درملو د ملي ادارې د قانون لمخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیس او د درملو د تجزیه راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې وازنی لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسولان وایي ټول قوانین به پر ځان عملی کړي خو د دې چارې د عملی کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوي ورته برابر سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو آزموینې لپاره بسننه کوي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نو مخبور سی وای د ټول هیواد په ساته د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د آزموینې لپاره بسننه کوي. د وای د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سی ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسی.
د لابراتوار ستونز د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو 6% نو ته زر ورک 6% چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک موږ نه د غسه تجزیه څه تشتو موږ غواړو هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي هغه پر نور لار باندې راوړي هغه پر ګمرک نه راځي او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک ویني سو درته موږ مادهغه نه یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د امیرختیا وزارت د خړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسونیت یې ډاډمن نه وو. عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي خو د شرکتونو مسولان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه او هغه کمپنۍ چې اکثره دلته ثبت نه وي شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلود. د کمپنۍ انوایس د کمپنۍ پیکنګ لیست د کمپنۍ انالایز یا د تجزیه رپورت یا کاغذ هغه نه درلود نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانسي. خو بیا مو هم دغه بندیز تر نن پورې سل په سلو کې نه دا وځه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 95% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیو کې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیوا ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
غور ولایت کې د فوټبال لیگ سیالیو اتلولی د خاروالی لوبټلې وګټله. د غور د فوټبال فدراسیون له لوري خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي د یاد ولایت په کچه د 14 کلونو فوټبال لیگ سیالۍ چې په الف او بی ګروپونو کې پیل شوې وي نن د خاروالی لوبډلې په اتلولی سره پای ته ورسېدي. په دغه لیگ کې 9 لوبډلو په خپلو کې سیالي وکړه. دغه سیالۍ چې د دوه اونیو لپاره دوام درلود په پایله کې د غور ولایت د 14 کلونو منتخب لوبډلې ته غوره چیرې هم انتخاب شوې. د افغانستان د جنوب زون په کچه د والیبال ټورنمنت نن په پکتیا ولایت کې پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو دفتر ازادي ډریو ته ویل د والیبال په دې ټورنمنت کې به د لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه شپږ ویشت لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په دغه ټورنمنت کې ریادو څلورو ولایتونو څخه شپږ ویشت لوبډلې ګډون لري او د دریو ورځو لپاره به دوام وکړي. دا سیالي د پکتیا ولایت په ځاځي اریوب پولیسوالۍ کې پیل شوې او هدف یې د والیبال ورزش وده او د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ورغلو سیلانیانو ته د سرګرمۍ فضا برابرول بلل شوې. د ښځو په برخه کې د یورو 2022 فوټبال د تیرې شپې په زړه پورې لوبه کې انګلستان 8-0 په وړاندې ناروې ته ماتې ورکړه. د تیرې شپې په لوبه کې د انګلستان د ښځو فوټبال لوبډلې لپاره بیتمې درې ګولونه، الن وایټ دوه ګولونه، لورن کینف، السیا روسو او جورج استنوی یو یو ګول ترسره کړ. د تیرې شپې په بریا سره د انګلستان د ښځو فوټبال لوبډلې د یورو 2022 فوټبال په الف ګروپ کې لومړی ځای خپل کړ. ناروې چې په تیرو سیالیو کې ښځه لیدلې وه د تیرې شپې په ماتې سره د ګروپ دریم ځای ته راغله.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هغه افغانان چې د امریکا په ګډون یو شمیر نورو بهرنیو هیوادونو ته د کډوالۍ شرایط پوره کړي وای چې له تیرو نږدې یولسو میاشتو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ژوند سختې شپې تیروي.
دغه حالت ډیر ستړی کوونکی، ډیر سخت او
یو دیرش کلن زاکر الله چې نږدې 15 کاله یې په افغانستان کې له ناټو ځواکونو سره د ژباړون کې دنده ترسره کړې وایي اوس مهال له سختو امنیتي ننګونو سره مخ دی. د چې د اګست په 13 یو ځل له خپل کورنۍ سره له دې هیواد د وتلو هڅه هم کړې خو د کابل په هوایي ډګر کې د سختې ګڼګونې لامل نه دی توانېدلې چې له هیواد ووزي. وایي په افغانستان کې اورس تربلې ژوند سختېږي،
مشکلات ډیر زیات لرو، امنیتی مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي. تقریبا لس یو لس میاشتې یو روپۍ آمدن مونږ نه لرو او ډیر هغه کسان چې په دغه لیستونو کې شامل وو هغوی خپل ژوند هم له لاسه ورکړی. کم خلک چې پوه شوي دي، خلکو ته ستونزې جوړې شوي دي او خلک په ډیرو سختو حالاتو کې. نو ما هیله هم دا ده چې زر تر زره دې مونږ فامیلونو ته د امن ځای مناسب چاپیریال برابر شي. چې
دیوای د کډوالۍ ټول شرایط پوره کړي خو لا هم د وتلو انتظار کوي. خو خای یوازې ذاکر الله نوی چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی، بلکې بشمیر نور افغانان چې په دې هیواد کې له بهرنی وسکرو سره دندې درلودي له ورته برخلیک سره مخ دی. د افغان میرمنو د حقونو فعال فایزه زیرک چې اوس مهال په اسلام آباد کې بل بهرني هیواد ته د تللو لپاره د انتظار شپې سبا کوي وایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ ده.
تعداد زیادی از خبرنگارا و فعالین حقوق بشر،
ډیر شمیر خبریالان، مدنی فعالان او مذهبي اقلیتونه دلته پاکستان ته کډول شوي دي. دوی له تیرو څو میاشتو رئیس له دې هیواده د تخلي انتظار وباسي. دوی دلته له سختو ستونزو سره مخ دي او کیسونه نه څېړل کیږي.
درست هم در اینجا نداره.
یو بل میرمن هم چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي له ورته برخلیک سره مخ ده.
مدت نو ما شدم مادر کشور پاکستان.
لتیرو نهو میاشتو رئیسی پا پاکستان که کدوالیو لسخت ستون دو سرم مخیو. دلت دیزای نشتون، اقتصادی ستون جه زمونگ دی که سونو نتیرل هغا مسائل دی چه مگر سر پا جدی داو لاس او گریوانیو
و بررسی نشدار پروانده ما.
دوی غوښتنه کوي چې بهرني همکاران باید د دوی د ژوند غم وکړي او له افغانستانه په وتلو کې ورسره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې د چې د راپورونو پر بنسټ د اګست له 15 را وروسته کله چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي د امریکا په ګډون د ناټو غړو بیلابیلو هیوادونو نږدې 1,50,000 افغانان چې له دوی سره یې دندې درلودې له دې هیواد وستلی دي او دا لړۍ لا هم روانه ده. خو یو شمیر افغانان وایي دا مهال دا پروسه ډیره پڅه روانه ده. که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو ژوند خوندي کړی او هیڅ چاته د مرګ ګواښ نشته، خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو راپورونه ورکړي چې طالب وسلوالو په بیلابیلو ولایتونو کې د تیر حکومت یو شمیر کارکوونکي وژلي، ربړولي او تریتم کړي دي. خو دا راپورونه طالبانو رد کړي دي. دا په داسې حال کې د چي د نیویارک پوسټ ورسپانې د تازه راپور پر بنسټ چې څو ورځې وړاندې خپور شو، له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوتل وروسته تر دې دمه له 240,000 زیات افغانان د امریکا ځانګړو ویزو د مهاجرت او د بشري خواخوږۍ پر بنسټ د خپل غوښتنلیکونو پروسې ته منتظر دي.
ازادي راډیو ته ورجست. په افغانستان کې د جعفری فقه یو شمیر پیروان ادعا کوي چې طالبانو په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. دوی وایي چې طالبان په خپلو ادارو کې ټولې چارې د حنفي مذهب پر بنسټ مخته وړي، او حال دا چې په هر ډول رسمیاتو کې د دوی مذهب او عقیدې ته درناوی کېده او رسمیت یې پخوا درلود. دا هم په دې اړه تفصیل.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو پر وړاندې خنډونو او ګواښونو ته اندېښنې د جعفری مذهب یو شمیر پیروان د هغه څه پاړه چې دوی په ټولنه کې د ځان حذف بولی اندېښنه لري او وایي طالبانو په ټولو رسمي چارو کې د دوی مذهب لپامه غورځولی. طالبان په دې اړه چوپ دي، خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو هر ډول آزادۍ خوندي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د میشتو جعفری فقه له ډیرو پیروانو سره خبرې شوې چې له دوی د څو تنو نظرونه دلته راخیستل شوې دي. د جعفری فقه یا د جعفری مذهب پیروان چې ډیری اهل تشیع دی وایي همدا اوس د افغانستان په عدلیه او قضایي او نورو ادارو کې جعفری فقه غیر رسمي شوی چې د دوی دینی مناسک او مذهبي مراسم له ځان سره مخ کړي. د جعفری فقه یو پیروا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل ښکاره بیلګشته چې طالبانو په بلخ، هرات او مزار شریف کې د خلکو په مذهبي مراسمو او مناسکو کې دخالت کړي.
میدانین کې افغانستان خورده
تاسې په هوی کې چې افغانستان مذهبي لګکی لري چې په دې ډول شرایطو کې مناسک دینی لارښوونې ان په حقوقي باسونو او محاکمو کې متزلزل او زیانمنېږي. له همدې امله کې طالبان یوازې حنفي فقه عملي کوي، دا لګکی له لوی زیان سره مخ کیږي.
مواجه
د جعفری فقه یو بل پیراو هم د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم حدسه پیل کړي چې ټول افغانان مذهبي او قومي لګکي له هر پلوه تر خپل سلطې لاندې راولي. د ده په خبره طالبان له نورو سره خپل توپیر نشي زغملی او که هر ډول وي باید له دوی پیروي وشي. د ادا کوي چې طالبانو د افغانستان له ښوونیزه او عدلي او قضایي سیستمه جعفری فقه ویستلې او ټولې چارې د حنیفي فقه پر بنسټ مخته وړي.
و ای مسله باعث می شود که مردم
دا مسله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوسې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي، او د افغانستان شیعگان اجازه ورنکړي چې عقیده او باور یې تر پښو لاندې شي. د دوی ټول مسایل باید د همغې مرجع له لارې حل شي چې هغه جعفری فقه ده.
عبارت از مذهب جعفری است.
یو بل تن هم ازادي راډیو ته وویل طالبانو پورسته یو کې اند مذهبي لګکيو د زنګړو مراسمو د کېدو مخنیولې.
فقه جعفری در طول سالیان گذشته
په افغانستان کې د تیرو کلونو پر مهال جعفری فقه په رسمیت پیژندل شوی و. هغه څوک چې د دې مذهب پیروان وو کولای شول بیل دي چې دولت یې مخه ونیسي خپل ځانګړي مراسم تر سره کړي، خو دا ځل طالبانو خپل راته ګروسته اهل تشیع تر فشار لاندې راوستي.
مذهب تشیع را زیر فشار گرفتن.
د وای طالبان نشي کولای په زور د خلکو مذهب یا هم دین بدل کړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د عدلي وزارت په ګډونې ویانتویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې ویلي په افغانستان کې د ټولو خلکو ازادي او حقونه خوندي دي. خود ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه جوړ شوی غونډه کې په دې هیواد کې د روان بشري وضعیت او د خلکو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده، او د بیړنۍ ناستې ګډونوالو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقوقو د خوندیتوب لپاره بیړني ګامونه واخلي. حخوا د دینی علومو پو محمد موحق وای په هر ټولنه کې د هر فرد د دین او مذهب خوندیتوب د حق بنسټیز حق دی، او ترې محرومولی له اخلاقي اړخه ناسم عمل، ظلم او تبعیض دی.
اصل است که هر کس او مذهب خود بتونه.
اصل دا دی چې هر شخص باید وکولی شي چې د خپل مذهب لمخې عمل وکړي، خو که چیرې کار تر محکمې رسیږي باید هلته د هر شخص د مذهب پر بنسټ د هغه په اړه پریکړه وشي، په ځانګړي ډول په شخصي احوالو کې لکه طلاق، نکاح، واده، وصیت او نور مسائل.
په افغانستان کې داسې مهال یو شمیر خلک د خپل مذهب د حذف ویره لري چې روان کال د غبرګولی په 12مه د امریکا د بهرانیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یو خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومان او وسلوور شخړو په اړه د ملګری ملتونو نوې راپور شې چې د ماحال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومان د حقونو په وړاندې په تیر 2021 لدی کال کې د نږدې 23,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځنی ډول یې شمیر 15 تر رسیدلی. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې د مړو شمیر 500 ته رسیږي. تر دې مخکې د مړو شمیر تر 80 زیات شول سوی وو، خو ځینې نورو رسنوی بیا د مړو شمیر تر 90 زیات بللی دی. د تیرې یوې اونۍ په سیلابونو کې زیات ځاني او مالی زیانونه په غزنی، میدان وردګ او اورزګان کې خلکو ته اوښتي دي. د دغه وزارت یو ویان محمد نسیم حقانی وایي په دغو سیلابونو کې شاوخوا 2000 کورونه قسمن تخریب او تر 2000 زیات څاروي تلف شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بیچلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگتن سره معلومات شته چې ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د اوکراین پوځ وایي په جنوب کې د عملیاتو ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. اوکراین هڅه کوي هغه سیمې بیرته ونیسي چې په وروستیو کې روسي پوځیانو لاندې کړي دي. خو روسي پوځیانو د حیاتي سیمې دونباس د نیولو لپاره د اوکراین په ختیځ کې خپل فشار زیات کړی دی. د اوکراین په جنوب کې پوځي قومندانۍ نن ویلي چې د روسیې تر ولکې لاندې په نووا کاخوف کا شارګوټ کې د وسلو یو ډیپو وشتلې ده. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سو تصویرو کې د یوې لوی چاودنې صحنه ښکاري. ویل سیوی په پیښه کې ګڼ روسی سرتیری وژل سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. پکتیکا کې سیلابونو لښته لږه څلور تنه مړه کړي او ګڼ شمېر نورو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي. پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مشر محمد امین موزیفه وایي چې سیلابونو د بزګرو درمنونه هم وړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړې. په پیل کې ورڅخه دا وښتو زیانونو په اړه معلومات غوښتي.
دا څو ورځې کېږي سیلابونه راوتلي دي چې پکتیکا کې د ورګون ولسوالۍ او په پکتیکا کې د خوشامند ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، تروو ولسوالۍ، خیرکوټ ولسوالۍ، نوودو ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ سیلابونه بیخي ډېر تلفات خلکو ته متاړولي دي. مالي تاوانونه دي که خلکو غنم دي، که د خلکو برمی دي، شمسګان دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولي دي.
بله، حذیفه صاحب، داسې شمیرې لرئ چې څه شمیر کسانو په کې ژوند له لاسه ورکړی دی او څومره کورونه یې نړولي؟
څومره ویلی شو؟ بلې، هغه د فورګون څخه چې یو دوه کسه د شرابو شیدان شوي وو، یو کس سرودت شیدان شوي وو، او یو کس دغه د بند سردي په علاقه کې چې غزه سره سرحد لري دلته شیدان شوي وو، یو څلور کسه شیدان شوي دي. خو مالي تاوانونه خلکو ته بیخي زیات اړولي دي.
خا د مالی تاوان کچه نه د معلومه چې څومره هکتار ازمکه نړول سوی او څومره کورونه وران دي، داس معلومات نشته تر اوسه؟
نو معلومات نشه، د کیک معلومات دلته سره په وخت شریکو خودته سلامونه راوتلی لاره ډیره خراب کړی دي. چې سیالته د خلک دینه خلک دی خوشامن ولسوالی چې خلکو غنم کړلی دي، چې غنم دی او باغونه او د خلکو غنم شي بیا په دوه شپه خلک غنم او پرد پرد درمندانه وړي دي او پرې غنم خلکو زمکه لمه بینه وړي دي. بيخي چې د اټکل تاریخ پر نه ده سه، خو بيخي بمنینو توانونه خلکو ته رسیدلی دي، هم د زمکو هم د شمسګانو بيخي د توانونه رسیدلی دي.
د پکتیکا دوه ولسوالۍ په دې وروستیو کې زلزلې هم وځپلې، آیا هلته هم د سیلابونو څه خطر شته؟ ځکه هغه خلک خو له مخکې نه زیانګالي خلکو په خیمو کې ژوند کوو.
نو هلته خو فیلال سیلابونه خو امکان خوسته، خو هلته خو فیلال سیلابونه راغلي نه دي. هغه هم غرنۍ علاقې دي، ګډونه داسې ډېر سیلابونه نه دي راغلي، خو امکان یې سه خو په ارګون چې راغلي دي او په بګیان او برمل چې دومره زیات سیلابونه نه دي راغلي. فیلال سیلابونه راغلي دي په د پکتیکا په خوشامند کې ډېر تاوانونه رسولي، جانخیل ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ، د خیرکوټ ولسوالۍ، دغه سیمو ته ډیر توانونه سوي چې خلک ډیر پرتی ورسوالي چې د لارې شي دي هغه لارې مکمل توګه خراب سوي دي خلکو مرکز سره سدګینه کوي نو خلکو ته بخیر توانونه رسیدلې دي.
بله، او داسې معلومات شته چې څومره ست رسیدلې د فتن دغو کسانو ته چې زیانمن شوي دي کورونه نړیدلې په پکتیکا کې؟
نو هغه د عادي سره ریاست ته او د زراعت او مهاجرینو او فجامې یو هغه جلی مرسته رسولې دي نو ښه انشاءالله موږ هم په خیر بنسټو باندې هم په ولس باندې هم د غښت په نړیوالو په موسو باندې چې پکتیکا په پایله کې په زلزلې زبلې او اولته کې ګیان او برمل و نو اوس به سیلابونه دي نو موږ خلکو دا پایشت سم سلام کاری وکي او جدي پاملرنه وکي پکتیکا یو لری پروت ولایت سرحدي ولایت او لری سیم لری او ډیر پراخ ولایت ده.
پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه و.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15000 نوي مندل شي.
پتڅو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. اساسي او بشري حقوقو هغه تر غمخ کې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ خو تر غمخ کې اوري چې د لویدیز نورستان په منډول کې ځوانان د اختر او خوشحالي په مراسمو کې له خپل محلي موسیقي استفاده کوي او ځوانان ورته په خپل نوبت او شوق نڅا کوي. دا بدل کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې طالبانو پر موسیقي بندیز لګولې.
دا د لویدیز نورستان منډول ولسوالۍ کې د لوی اختر په دریم ورځ په یو دیره کې د راټول شوو ځوانانو د خوښۍ مراسم دي چې پکې نورستاني موسیقي ته نڅا کوي. د سیمی یو تن اوسیدونکي محمد یعقوب خان د دغه بانډار په اړه ازادي راډیو ته وویل
ځوانانو مینځ کې چې جوش مجلس دا او بعضی پکې په خپل خوښه جګیږي او گاڑی گی البته دغه پروګرامونه په دې وطن کې ډیر خلکو سره موسیقي او هنر ډیر رواج دی او ډیر مینه ورسره لري.
یعقوب خان وای د ختیز نورستان په گاونډو د کوزی پختونخوا چترال کې د کلاش خلک چې اصلا نورستانین دی او د امیر عبدالرحمن خان د حکومت او دلته د اسلام لخپراوی ل ډیورن کرخه بلی غاړی تا وختي اوس هم په مړی ژوندۍ او نور مراسمو کې نورستاني موسیقي غږوي.
ټولې غږ ده چې د افغانستان په سطح د نورستان کې البته رواج ده او د چترال کلاش خلک چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې نورستان نه تختیدل او په خواني کفري دین کې دوی الته اوسېږي. الته الدرید کلی دی عملته پاتې دی. ټولې ناغوې هم استفاده کوي او دلته اکثر محافلو کې د ټولې نه خلک استفاده کوي. شپانه شې دی په غرونو کې دا غږی.
هغه وای که څه هم چې په هیواد کې د طالبانو بیا واک تر رسیدو سره د موسیقي پر غږولو او اوریدلو بندیز لګول شوی خو دوی لا هم د محلي موسیقي پر غږولو د خوخی پروګرامونه ګرم ساتلی دي.
اسلامي امارات په دې کې ډیر خلکو سره کار نه لري. ډیر داسې نور موضوعات دي چې دوی کارو کې لا د موضوعاتو ته پاتې دي. خلق په کلی کې آزاد فضا کې ټول پروګرامونه سرته رسي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لري پروت غرانه او له طبيع کولا او ډک ولایت ته چې خپل دوه دستور او موسیقي لري چې وسیدونکو یې لا هم دا ټول ژوندۍ ساتلې دي.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اکثره کسانو په وینا د طالبانو د بیزلی حکومت پر راتلو سره د ټولو خلکو کارونه ګډ وډ شول. خو د میرمنو بیا د کلونو کلونو خوارۍ په اوبو لاهو شوې ځکه دوی ته په بیلابیلو برخو کې خنډونه جوړ شول. د سفر پر وخت د محرم درلودل ورته تمشول د اجباري حجاب خبري وشوي ل اکثر دولتي ادارو څخه ل داندو څخه ګوښه شوي. حال دا چې یو شمیر ښځې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ پیدا کولو لپاره نارینه هم نه لري، دوی مجبور دي چې خپلو بچو ته نفقه پیدا کړي. ل هغه وخت څخه چې طالبانو په ښځو باندې کاري ساحه تنګه کړې، ځینو کورنیو ته هم دا فکر ورکړی چې که څومره هم مجبور وي میرمنې باید کار ته پرې نږدي. د پکتیا اوسیدونکي نرګس په دې اکله وایي
کورنۍ والا یې نمای اترا زوی دی تل همدا خبرې کوي چې ښځې لپاره نه ده ضروري، نجلې لپاره نه ده ضروري چې تعلیم وکړي او بیا وروسته دا خو بېخي نه ده ورلخه چې په کوم ځای کې کار وکړي، وظیفه واخلي. دا خبرې خو معمول دي چې د ښځې به څه پیسې وي، هغه سره بېغیرته دی، رقم رقم لفظونه د هغې کس لپاره استعمالوي چې خپله ښځه پرېږدي او باندې کار کوي.
د ګڼو کسانو په باور یوه ټولنه هغه وخت پرمختګ کولی شي چې مېرمنې او نارینه په ګډه سره کار وکړي او د خپلو هېوادوالو په مخ کې پرتې ستونزې یو د بل په مرسته حل کړي. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې یو شمېر کسان په دې فکر دي چې مېرمنې یوازې د پیسو د ګټلو لپاره کار کوي، حال دا چې داسې نه ده. لکه څنګه چې یوه ټولنه د نارینه کار ته اړتیا لري، همداسې د مېرمنو هلې ځلې هم ورته پاره برخه کې ضرور دي.
څه فکر کوي چې دا زمونږ مېرمنو یا نجونو کار په دې معنی ده چې پیسې ګټو، یوازې د پیسو لپاره کار کوو. د ښځو نه کار کول ټولنه له فنج سره مخامخ کوي، یعنی د ښځې کار کول نه دا معنی ونخلي چې یوازې ګټه ده. رښتیا هم په اقتصادي لحاظ هم ډېره ښه ده د ښځو کار کول، ځکه د کورنۍ اقتصاد ډېر پیاوړی کېږي د ښځو په کار کولو. خو د په دې معنی نه ده چې یعنی یوازې د پیسو په خاطر ښځې کار کوي. ښځې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، د ښځو خپله د ښځو او د نارینه او د ژوند د ښېګڼې لپاره کار کوي.
د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې یو شمېر کورنۍ د ښځو او نجونو پاکله داسې انګیري چې د دوی کار به ګټور نه وي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. ښځې د هر ډول کار توان لري.
زمونږ په ټولنه کې یو ذهنیت چې په خلکو کې عام ده، دا ده چې هغوی داسې فکر کوي چې ښځه نشي کولی چې کور ته ګټه ورسوي، یا یوازې ښځه کولی شي د کور کارونه وکړي، نشي کولی چې د بیرون کار وکړي. د ښځې توره نشته، ښځه توره نشي کولی یا څه. خو دا چې زه یو جلکه یم او ورور مې وړوکی ده، د پلار سره داسې یم چې هیڅ وخت ما پلار ته داسې احساس مې نه ده ورکړی چې دی مشر زوی نه لري او زه ورسره اوګه په اوګه نشم تللی. زه بیرون کار کوم او زما د کورنۍ چې کوم غړي دي هغوی اوس په دې پوهېدلی دي چې ښځه کولی شي. مینې مخکې په دې باور و چې نشي کولی، اته زړه به نه ښه کوو چې زه بیرون کارو، خو ما ثابته کړه چې زه کولی شم. او اوس ټول را باندې باور هم لري او ټول په دې باندې پوهېدلی دي چې زه کولی شم دوی سره مرسته وکړم، کولی شم چې دوی ته ګټه ورسوم.
د غزنیوال فیشن مسوله سیده غزنیوال داسې ښځه ده چې اوس هم د پخوا په څیر خپل کار ته دوام ورکوي. نوموړي وایي چې د طالبانو پر اتک سره یې په کاري چاپیریال کې ستونزې پیدا شوې، خو هغه د ستونزو ته تسلیم نه شوه. څومره چې سخته ورباندې راغله، په مغه اندازه افغان مېرمنو ته د کار زمینه لا ښه برابره کړه. له غزنیوالي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. څه وخت را په دې خوا تاسو غوښتي دي چې د درس په خوا کې کار ته هم مخه کړی؟
ما کار کول د مکتب له دورې پیل کړی دي. اتم صنف کې وم چې ما په بیلابیل نهادو مؤسساتو کې کار کوو، بیا بلاخره دولسم صنف کې ما وخته زه ځان ته یو شرکت جوړ کړم، شخصي کاروبار برابر کړم. نو لاسې صنایع بخش کې افغاني کالی او همدسي زیورات، نو دې بخش کې مې کار شروع کړ چې آنلاین فروشات مې کوو، نندارتونو کې مې ګډون کوو او دکان می ځان ته ونیو. نو ځکه مې د درس ویلو ترڅنګ کاربر شروع کړ چې زه د کور مشر لورم او د کور کې یوازې مامور ته کار وکړي. نو غوښتل مې چې مور ته مې موګه ورکړم او تخپلم خپل مسؤلیت پر ځای کړم.
کوم شین تاسو تولیدوي؟ آیا خلک یې اخلي، توان لري، پیسې لري؟
له پاته مرغه وایم اوس د ټول اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. کوم مالونه چې په دکان کې دی هغه نه خرڅېږي دومره. نو موږ د وادوال لپاره هغه کوم مالونه چې په غو کې کم کار سوی لکه سر پتلونی وی. نو اوس سال کې ایجابونو فروش ډیر ښه ده، یعنی ایجابونه خلک ډیر اخلي. نو موږ دوی ته ایجابونه یعنی په ښه کیفیت په مناسبه به دوی توراندې کو او دوی لمغ ناخلی خو ماګم هغه کومه کمیسیونه چې ولکه په خوا غونې چې وي اخیسته په ورابه اوس هغه ناخلی وغي او موږ هم نس کولای دوی ته د پارزانه به ورکوزه کچې موږ خپل تاوان کو نو دوی لپاره موږ هغه سي جنسونه یا سر پتلنې سپېره کې کم کار سوي او په ښه قیمت او ښه کیفیت ولري هغه وړاندې کو.
آیا نورې میرمنې هم تاسو سره دغه ته په کار بوختې دي که یوازې تاسو خپل د ټول شیان مخکې بیایي؟
لنی کمرغه وای ما سره هغه میرمنې کار کوي چې په کلی کې دي، زیاتره په غزنی ګردیز پکتیکا ولایتو کې دي، چې دوی په کلی کې هغه لاسي کار کوي. نو زغه ترینه اخلم او په بیلابیل کبیسو او ډیزاینو کې کار کوم ور باندې، چې دا بیا په لور به یې خرڅیږي او دوی ته دغه فیصد دی ورکوم. د دوی ترڅنګ موږ یو کارخانه لرو د خیاطۍ، چې په دې کې میرمنې کار کوي او خپل پیسې غدي او اجرې په اساس خلی پافته کې خلی څو جوړ کمیسونه ګنډي دغه پیسې خلی. نو دا زه خوشاله یم چې زه ما یو څو وکړای سوای چې میرمن ترڅنګ ودرې کوم او خو ته یو کاری زمينه مسایل کوم هغه میرمنې چې د کلواس نسې کولای نو کولای شي خپل ظرفیتو څخه کار واخلي.
د راتلونکي پلانو پاک له مهم راتوي چې لدی روسته خپل کار ته څومره پرمختګ ورکوي ترڅو ځان کورنۍ او ټولنې ته یو ماسر شخص لدی هم زیات ثابت شي.
راتلونکي پلان می دا دی چې هغه میرمنې چې په کور کې دي لیکلواس نسې کولای او هغه لاسي کار چې لري هغه بازار ته وړاندې کړي او دغو په بدل کې عاید ترلاسه کړي او ځان او کورنۍ بسیا کړي، خپل کار ته نور هم پرمختګ ورکړم او هغه شمېر هیوادوال چې بیکاره دي هغوی ته د کار زمینه برابره کړم.
د طالبانو په راتګ سره د تاسو په کار کې څومره تغییر راغی؟ آیا له خنډونو سره مخ سوئ که هماسې د پخوا په څېر کار مو روان مخکې ځي؟
کله چې یو نظام بدلېږي نو په هغه متشبثینو یا په کارګرو په ټول هیوادوال باندې یو منفي اغېز لري. نو زموږ په کار مې همداسې منفي اغېز درلود او بله موږ ښځو یعنې موږ دا فکر کوو چې موږ ته د کار اجازه نور نه راکول کېږي. نو بیا موږ خپل عمات وکړه او خپل هم ځان ته د ښځو بازار جوړ کړ. دلته مارکیټ کې بازار جوړ کړی دی خو لکه پخوا غوندې داسې نه ده کاروبار، یعنې درته وایم اوس موږ صادرات واردات نسو کولی، یعنې په ډېرې سختۍ اول موږ باید هغه لبل ځای ولېږو، یعنې له دوبۍ له پاکستانه لېږه جنې موږ لېږلی سو، پخوا به ښه وو مستقیما موږ لېږلی سوی. او بل دا چې د خلکو اقتصاد خراب شوی، هغوی نسي کولی لکه پخوا غوندې راسي خرید وکړي او له موږ نه کالي واخلي.
غزنیوال فیشن کله دوه تنو غو میرمن سره هم غږیدلی و چې په یاد دوکان کې جامې او د سپینو زرو زیورات اخیستل.
زه مریم احمد زیم، ما د غزنیوال فیشن خرید کړی، ډیر ښه شیان لري، ډیر په ښه جنس او په ښه نرخ. او همچنان ما یو محفل درلود د هغې لپاره د غزنیوال فیشن نه مې بعد زیورات اخیستل او افغاني کالي همچنان ډیر ښه کیفیت لري. او په دې څنګ کې ما یو حجاب هم اخیستی او هغه هم ډیر ښه کیفیت لري.
سهراب ها هستم، در پتلونی از غزنیوال فیشن خریداری کردیم.
سهراب هایم له غزنیوال فیشن څخه می سر پتلونی افغانی جامه پلاس جوړ شوی دست کول او د سپینو زرو زیورات اخیستیدی. دلته دوه خګنی دی، یو دا چې دوکاندارانی خځی دی مونږ کولای شو په ډاډاز له خپل سودا واخلو، بل خګنی دا ده چې نظر نور زوینو ته دلته نرخونه هم مناسب دی. په دې دوکان کې تیار جوړ شوی کالی هم مخلو او فرمایش هم ورکوو، بیا په څو ورځو کې راته جوړوي. لغه وخت څخه چې له دې ځای جامې او زیورات اخلم بیا بل ځای نه یم تللی. درنو دوستانو، که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422141 دا وانه نه خبرونه تربیه خې چاري.
اساسي او بشري حقوق دا ازادي راډیو درنوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونې ته هر کله کوم. هله لرم چې خوشاله وخت ولرئ. قدر منوریدونکو، نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو، دا چې په کوم نړیوالو اسناد او قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه، او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کومو مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره د پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودي، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په بل کې به استاد ته خره خلاص وي. مسعودي صاحب، په بل کې به دا راته ووایي چې د فقراو حقوق یعنی څه؟
د فقراو حقوق یعنی څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري، او جسمی روحي بد آثار لري. یعنی غنی کېدل یو فطری حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی، حصه او تکس ده. فقره ها سوک ده چه کور نلری جوان لپاره، کافی غذا او دوده نلری، لباس نلری، اوبه نلری، یا ماشومانی چه سوی تغذی ده، یعنی خط فقر لنده کورانی که جوان کهی، یا ده چه طول فقر لنده جوان کهی. فقر خاص تعریف نلری، ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقرا ورته وی فرانسا که فقرا په نظر فقرا کار په نظر کی نیسی، د سواد بس زیاد په نظر کی نیسی. فقرا حق لری چه متوسط جوان ولری، حکما یا حاکمان وظیفه لری چه د فقرا حقوق ته رسیدگی وکی، یعنی همغه فطری یا طبیعی حقوق ته متوجه وکی، یعنی خاص حقوق به قوانین که تسجیل شی، یعنی به قوانین که به نظر کی اونسی، یعنی تضمین شی به قوانین که چه دا مسئولیت طول ده چا ده حاکمانو ده دی مورد که باید خاصه توجه وکی.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقرا او حقوق ته اشاره شوی که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقرا او بیوزلو کسانو ته توجه شوی ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقرا په مورد کې ده. مثلا هم دی په مورد کې سازمان د ملل متحد نونس او اتاتیا کال او نونس یو نوی کال قطعنامه تصویب که چطروسه دا پروسه ادامه لری. به مثال پتوگه شبکه بانک جهانی غذا په کال 940 میلیون پوند نیازمند و افراد ته توزیع کوي.
مسئولی سب په ملی قوانینو که څنګه؟
په افغانستان اساسی قانون که کم خاص مورد نشته، ولی بعضی مورد که اشاره لري یا ربط ورکو. مثلا 250 ماده بیان کوي چې دولت افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایی اسانتیا او د قانون له حکمونو سره سم تامینوي. بیا هم تلونترویختون ماده هم بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د هیجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالی او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اخیستمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنی حکومت سرپرست، یعنی اوسنی سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقي قاعده وضع شوی نه ده چې دا مورد حمایت وکړي، او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی یا عملی کی یا خپل مسولیت رفع کی.
مستوسه په کوم مواردو کې اولی د فقره او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید او یو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخصه قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوي؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده وایي: مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید. یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرحه او راهکار ولري دولت. زما په نظر فقره و حقوق ته خاص مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسئولی سب دولت مکلفتونه پا دی برخه کسیری چه ده فقره و حق نقص نشی؟
توخی سای پستاسو آخری سوال پا مورد که باید وویو چه پلومری قدم که دولت یا حکومت امایتی قوانین وزکی، یعنی امایتی قوانین ولی که وزکی تصویب که، یعنی مدون قوانین وزکی، یعنی عملی کاربرد ولری، او عملی کاربرد هم ده دولت مربوط کیجی، یعنی عملی کاربرد هم ده دولت مسئولیت ده، هم ده دولت مربوط کیجی. مثلا فابریکات جور کی یا زمینه ده کار مساید کی، او یا ده مسئولیت ور کی مهم جبر مقام ده، لکه معاونین ده رئیس جمهور یا معاونین ده رئیس الوزرا پسطه، او یا په اساسی قانون که مشخصه موارد ته توجه وشی. او بل مهم مکلفیت ده دولت داده چه یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامعې جهانی فقر زدایی په زمینه کې قابل د اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه مورد داده چه منگا اساسی قانون که مشخص تکلار اولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، قانون اساسی مهم قایده حقوقی ده به هر ایواد که، یعنی قانون اساسی تشکیل ده یا مملکت ده، یعنی اراده ده خلقو ده، اراده ده خلقو کده قانون اساسی. یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغه شی یو وزشی خپل قانون اساسی په متن کې، یعنی دې ته مشخصه توجه شي. یعنی موږ هر وخت کولای شو چې کوشش وکړو چې د فقره او حقوق نقص نشي، یعنی یو قایده یا خاصه قایده ولرو، یعنی قانون اساسی چه ام القوانین ده، مورد قوانین ده، هغه که باید خاصه توجه شی، که بیا قانون اساسی که توجه نکیگی نور قوانین که، یعنی عادی قوانین که باید توجه شی، که عادی قوانین که هم توجه نکیگی حداقل به مقرره که چه وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وزشی، او یا به طرز العمل قصد هم کیگی چه دا مورد بکیول رو یا وزشی، ترسو ده حقوق ده نقص نجلوګری وشي او خاصه توجه وشي او مشکل فقره او بیوزل خلکو رفش.
ډیره مننه کوم مسجد صاحب کور ودان چې خبرونه کوم مکسره برخه واخیسته. قدرمنو دوستانو، تاسو د افغان حقوق پو او د پوهنتون استاد پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی خبري د فقره او د حقوقو په اړه اوریدي. نو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو حضور کې حاضرې کوم تاسو ټول په لاس پرم الله مو مل شه خادو بریالي اوسئ.